پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنوري استنوري هرکلی کوم په پیل کې لړن خبرونه سبا د افغانستان په اړه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو دوه ورځنی کنفرانس جوړیږي. د راپورونو له مخې دې کنفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. په دغه کنفرانس کې به چې د افغانستان د اقتصادي او امنیتي ودې په نوم جوړیږي د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د کنفرانس ګډونوال وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت ارزوي. د طالبانو حکومت چې نږدې کالی په پوره کېدو دی تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي وروسته سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي. د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله رائد ازادي راډیو ته وویل دغه سیلابونو په نتیجه کې چې تیره ورځ د دې ولایت په جلریز، نرخ او چک ولسوالیو کې راوتلي 12 تنه له درکه دي ډېرې کرنیزې ځمکې تخریب شوي او یو شمېر لارې هم بندې دي. چارواکي وایي دوه سخت دریځي فلسطینیان نن د اسرائیل د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. په دغه پیښه کې چې د فلسطین په نابلوس ښار کې رامنځته شوي شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي خفیه پولیسو په دې ښار کې پر یوه کور چاپه وهلې وه او غوښتل چې دغه سخت دریځي ونیسي. د فلسطین د فتح الاقصی شهیدانو لوا په نوم ډلې د خپلو دوو غړو وژل کېدل تایید کړي دي. د ایران د دولتي رسنیو په وینا لږ تر لږه یوشت کسان پرون په جنوبي ولایت فارس کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دي د سیلابونو په پایله کې وژل شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سختو بارانو او د رودبال سیند اوبو د کچې د لوړېدو په خاطر د مرکزي ښار د مرکزي ښارونو په شمول څو ښارونو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. په 2019 کال د ایران په جنوب کې سخت سیلاب لږ تر لږه شپږ اویا کسان د سیلابونو له امله مړه شوي وو او له $2 میلیارډ زیات تاوان هم اړولی وو. چین د خپل فضايي درې موډله اډې د نسبولو د چارو د بشپړولو په ترڅ کې د دې اډې دوهمه فضايي بیړۍ هم وتوغوله. پیکنګ هیله مند چې د خپل فضايي اډې کار به روان کال تر پای بشپړ کړي. چین دغه نوي درويشت ټونه لابراتوري بیړۍ نن د هینان په ټاپو کې د وینچانګ له فضايي مرکز څخه وتوغوله. چین د 2018 کال په اپریل کې دغه فضايي اډې کار د لومړی فضايي بیړۍ په توغولو سره پیل کړی دی. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې سبب د ازبکستان پلازمینه تاشکند د افغانستان په اړه د دوه ورځنیز کانفرنس کوربه وي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ورستې سیلابونو له حاله مو خبرو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې افغاني بانک نوټونه ډیر زړه شوي چې لامل د پلور او پیر په محل دوی له ستونزو سره مخ دي.
کنار زیادی مند باندې خطل امه دواړه پریمیا ماته د لاس اور کړی دي.
زړه زیات دي څوک دکاندارانه ولرکم نه اخلي به تفسیر ته بانکونو ولای تر کوي خو ته به ورکه نه اخلي.
تابع هم واورې چې د مان پاکۍ محصی په افغانستان کې د ماینونو د استلو لپاره د بودیجې نشتوالي ته اندېښنه لري خو خلک تر اوسه د ماینونو قرباني ورکوي.
کنار زیادی مین باندې ختل امه دواړه پریمیا ماته د لاس ورکړی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوري. سبا دوشنبه ازبکستان پلازمینه تاشکند افغانستان په اړه د یو کنفرانس کوربه دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سرپرست وزیر امیر خان متخی په مشرۍ یو لوړ پوړی حکومتي پلاوی هغه هیواد ته روان شوی دی. ټاکل شوی دی چې په تاشکند کې د افغانستان په اړه په دغه دوه ورځني کنفرانس کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وی د افغانستان پر د ازبکستان په ناسته کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی ازبکستان ته روان شوی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه پلاوی په کانفرنس کې د بیلابیلو مسایلو د افغانستان د اړتیاو په اړه له ګډونوالو سره خپل خبرې شریکې کړي.
پلاوی خو به سیدی ته کومه کی موږ واځ کړی د مختلفو سکتورو ادارو نمایندگان به مرسل او هلته به د افغانستان د خلکو نیازمندۍ واړتیاوې او د اسلامي امارت داعیه د خلکو غوښتنې به مت کوي او د هغو په رڼا کې به خبرې کوي او د کنفرانس په حاشیه کې د نو الخونو سره خصوصي لیدنې هم لري.
په دې کانفرنس کې د کوربه ازبکستان او افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي برخه لري. هندي رسنوی ویلي دي چې د افغانستان په اړه د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په دې نړیوال کانفرنس کې د هند یو پلاوی هم ګډون کوي. له دې وړاندې پاکستان هم تایید کړی و چې د افغانستان په اړه د ازبکستان په کانفرنس کې برخه اخلي. کانفرنس د ازبکستان په مرکز تاشکند کې سبا پیلېږي او بل سبا به هم دوام کوي. تیرونی د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر ناروف په مسکو کې خبریالانو ته ویلي و چې دغه کانفرنس په اړه تیاری بشپړ شوی او په کې به د افغانستان تر څنګ په نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم بحثونه وشي. نوموړي ویلي و چې په دې کانفرنس کې د طالب پلاوی ګډون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. که څه هم دغه کانفرنس د اجنډا په اړه تر دې د مخکارت څه نه دي ویل شوي، خو ښایي امنیتي مسایل د بحث مهم موضوعات وي. د امنیتي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړي ډول ازبکستان په افغانستان کې د داعش وسلوالو له سر راپورته کولو اندېښنه لري. له دې ډلې زلمی احمدزي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې له افغانستان خاورې د ازبکستان په سرحدي ښارګوټو د توغندیو لېږدول او د ازبکستان اسلامي تحریک فعالیت هغه څه دي چې دا هیواد اندېښمن کړی دی. په ازبکستان کې د افغانستان په اړه دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نږدې کال په پوره کېدو دی او لا هم د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي، د میرمنو په کار کولو بندیز دی او دغه شان په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت او بیکاري ورځ تر بلې زیاتیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د میدان وردګ ولایت چارواکي د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اړولو خبر ورکوي. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله رائد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیلابونو په نتیجه کې چې تېره ورځ د ولایت په جلریز، نرخ او چک ولسوالیو کې راوتلي دولس تنه لا درکه دي، ډېرې کرنیزې ځمکې تخریب شوي او یو شمېر لارې هم بندې دي.
په میدان وردګ ولایت کې بارانونه، شدید بارانونه شوي او سیلابونه راوتلي دي. غله کبله خلکو ته مالي او ځاني تلفات اړولي دي. ډېرې کرنیزې سیمې وړې دي، لارې بندې کړې وې. تقریبا د بامیانو د کابل لارې 5 ساعته لپاره بند او بیا خلاص شوله. فلحال خو لارې خلاصې دي، خو تلفات ډېر دي. تقریبا ټول ولایت کې 12 کسه هم تر اوسه نه درک دي چې هغه کې 8 کسه کوچان دي. تروسه معلومات نه دي شوی کوم چې ته موږ معلومات وکړل به جزئیات شریک کو سره ان شاء الله.
د غراز د سیمه اوسیدونکو هم د سختو ورختونو او بارانونو خبره کوي. بل خو د خوست زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي ورستوي بارانونو او سیلابونو دوی ته ځاني او مالی زیانونه اړولې او دوی سره د مرستې وشي. زپل شوی خلک وای دي زازی میدان دوه ماشومان په سیلابونو کې ورک شوی او تر اوسه نه دی پیدا شوی. نور حال په دې رپورت کې.
د خوست د زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وای ورسته یو سیلابونو د دوی درې ماشومان وژلي، ایوه اندازه کرنیز ځمکې له منځه وړي او یو شمېر کورنۍ څاروي تلف کړي دي. د جولای په 28مه د زازی میدان اوسیدونکو احمد نور آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیلاب زپلو سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه وکړه.
دغه سیلابونو امکانات بیا هم شته، د اوسم فعلاً باران دی ورېدو په حال کې دی. ټول خلک یریږي، امکان لري چې بیا دغه سیلابونه راشي. هیله مو دغه ده چې د خلکو سره بیړنۍ مرستي وشي، څومره کومک کیدای شي چې دوی سره وشي.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو حکمت الله کاخیل وای د نورو سیلابونو احتمال شته او ممکن د یاد سیمه اوسیدونکو ته نور مالی او ځاني زیانونه واوړي.
د سیلابونو امکان زیات شته، دوار مشمل لا به درک شوې دي. څلور شپږ کې ټکی کې هوتو سیمه خلق همدارنګ دی ولسوالې مقام ولایت مقام کومه غیر لګلی دی. هغه هم بریالي نه دي شوی، خو دا صحیح کې د سیلابونو امکان زیات تر شاید د تلفات پورته شي. را صحا کې ځنی زیانه بغیر مالی زیانونه خلکو ته وخت دي او اوس هم دی ورخت اټکل به زیات د صحا کې او زیات سیلابونو امکان شته.
د سیمې یو بل اوسیدونکی ګلمرجان وایي دې ځای ته باید ژغورنې لپاره قوي وسایل راوړل شي.
موږ په وطن کې ډېر سیلابونه راوتل او ډېر زیان ورسول. مالونه یو لال خلک وړي دي، اوسه پورې دوه ماشومان بېدراکه دي او تر اوسه پورې خفارې لګیا دي. دولت موږ سره همکاري کړې ده خو دا کار صاحب دا خفارې د خو بد کار نه کوي چې موږ سره لوړ چرواکو نه حکومت خوشي.
د ځاځي میدان اوسیدونکی بادشاه خیل وایي د دوی سیمه سیلابونه ډېره ځپلې ده خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
موږ ډېر سیلابونه وشول، ډېر غیا زیان ته ورسولو. موږ ته دوه ماشومان وړي دي، حساب دې راکړي، اوسه پرې هیڅ کار همکاري نه ده شوې. موږ به ولایت نه مو ته همکاري وشي.
بل لوري ته د خوست چارواکي په دې ورستوي کې د بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته اوختي ځاني او مالي زیانونه مني او زیاتوي چې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم درې ماشومان اوبو وړي چې تر اوسه د یو تن مړی موندل شوی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د خلکو سره د مرستو په رابطه د خوست ولایتي اداره چې څه امکانات هم لري هغه د خلکو نه نسبوي، هغه که اوس رسیدلی ورته مرستي او یا وروسته ورته رسیږي په دې کې به اقدام ضروري وي.
د یادونه ورده په وروستیو ورځو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان د خوست په سنگلوري ولایت پکتیا کې هم د پرلپسې او تیزو بارانونو له کبله خوړونه او سیلابونه راووتل چې له پریمانه مالي زیانونو سربیره د خلکو کرنیز فصلونه هم له منځه یوړل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې نشتوالی بشرپاله بنسټونه اندېښمن کړي دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې څه برخې تر اوسه په ماینونو پوښلي او هره ورځ د خلکو ژوند ګواښي. په تېرو څه باندې څلورو لسیزو کې دی په افغانستان کې ښکېلو خواوو ډېرې ځمکې پر ماینونو پوښلي دي. سفیالله ستانکزی نور جزیات اوروي.
د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوند اداري چارواکو رويټرز ته ویلي چې خپل 3 میلیونه ډالر بودیجې له لاسه ورکړي او مجبور شوي یو سل شل کارکونکي جواب کړي. رويټرز لیکلي د بودیجې نشټوالی دی او هیواد لپاره چې څلوېخ کاله جګړه تیر کړي او په ماینو پوښله خورا ګران پریوزي. د ډنمارک د کډوالو شورا یو له هغو بشرپالو ادارو ده چې په افغانستان کې د ماینونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی مختوړي او د ماین پاکۍ اړوند ادارو سره هم همکاري کوي. د دې شورا سیکرټر جنرال شارلوت سلنت ماینونو او ناچاو د توکو افغانانو ته لوی ګواښ پیښ کړی.
په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یو ډیره لویه ستونزه ده. افغانستان په حقیقت کې په نړۍ کې له تر ټولو په ماینونو ککړو هیوادونو دی. د ماین پاکۍ د ملي ادارې په اساس هر میاشت افغانستان کې د ماین د چاودنو په نتیجه کې تر سلو پورې خلکو ته تلفات رسیږي.
د راپورونو له مخې مرګ ژوبله تر ډیره ماشومانو ته اوړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف سکال مارچ کې اعلان کړی و چې په اوو میاشتو کې 300 ماشومان د ماین په چاودنو کې په افغانستان کې یا وژل شوي یا یې لاس او پښې پرې شوي. رویټرز اژانس په کابل کې د سره صلیب په روغتون کې له ځینو داسې خلکو سره خبرې کړي چې د ماینونو په چاودنو کې پښې یا لاسونه پرې شوي. شبانه چې په سره صلیب روغتون کې کار هم کوي څو کاله وړاندې په خپله د ماین په چاودنه کې ژوبله شوې وه.
15 کاله کېږي چې د ماین د چاودنې له امله مې پښې له لاسه ورکړې. او کله نه وم او له ماینونو سره بلد نه وم. په یو ځمکنی ماین کې مې قدم ایښی و او دواړه پښې مې له لاسه ورکړې.
انفجار ماین از دست دادم.
جمال خان بیا له کندهار د سره صلیب روغتون ته راغلی څو خپلې مصنوعي پښې بدلې کړې.
زه په کندهار ولایت کې نن اته کاله مخکې کنار زیادی ماین باندې ختلی یم. دواړه پښې مې ماته د لاسه ورکړې دي.
د تیر کال په اګست کې د طالبانو په واکمنیدو له افغانستان سره لویه برخه بهرنۍ مرستې وځنډېدې. دې چارې اکثر خدماتي څانګې هم اغېزمنې کړې او د ماین پاکۍ د برخې په څیر اکثر کارکوونکي د بودیجې د نشتوالي په خاطر له دندو ځواب شول. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو څانګې رویټرز ته ویلي له تیر اګست یې له افغانستان سره ټول ټال 120 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده.
ازادي رادیو اوري. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي له روسي سره د غليداني د صدراتو له موافقې څلورش ساعته نو تیر شوی چې روسي پرونډه اودسي پر بندر راکټي برید وکړ. پر اوکراین د اودسی بندر چې د تور بهیرې په غاړه پروت بندر دی یو ستراتیژیک بندر ګڼل کیږي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغې کیږي چې د جګړې د ښکېلو هیوادونو ترمنځ د غلو دانو د صادراتو د بیا پیلولو په اړه یو مهم تړون لاسلیک شو. د اوکراین د چارواکو په وینا دوه روسي کروز توغندي پرون د اودسی په بندر کې ولګېدل خو د پام وړ زیان نه دی اړولی. ولادیمیر زیلنسکی ویلی دا بریدونه یوازې یو شی ثابتوي، هغه دا چې مهمه نه ده روسیه څه وایي او څه ژمنې کوي، بلکې داسې لارې چارې لټوي چې د غنمو د تړون د عملي کولو مخه ونیسي. د اوکراین حکومت وایي د دغې موافقې له مخې به د تیر کال او سږ کال شاوخوا 40 میلیونه ټنه غلې دانې صادرې شي، او له دې صادراتو به د اوکراین لپاره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخامخ دی 10 میلیارد ډالر عاید ترلاسه شي. او اوس هم د افغانستان په اړه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د طالبانو له حکومت غوړي چې د برېښنا په برخې د فابریکه لرونکو ستونزې حل کړي. د دغه ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل که د فابریکه لرونکو ستونزې د برېښنا په برخه کې حل شي، دغه چاره کولی شي د صنعت د ودې او دغه شان افغانستان ته د بهرنیو پانګوالو په جذب کې مرسته وکړي. د ښاغلي صافی په خبره په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پیل شوې پروژې باید تر منزله ورسیږي تر څو له فعالیت لوېدلې فابریکې بیرته فعال شي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې په افغانستان کې د فابریکو په وړاندې د برېښنا کمښت یوه جدي ستونزه بلل شوې او وخت نا وخت د حل کېدو په اړه اندېښنې مطرح شوې وي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان له برېښنا شرکت سره خبرې وکړو، خو په اړیکه ورسره بریالي نه شو. په ننګرهار ولایت کې 514 بزګرانو ته د جوارو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره وویشل شوې. د طالبانو حکومت د کانونو اوبو لګولو مالداري وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د ای ایچ ایف موسسې په مالي لګښت د چپرهار په ولسوالۍ کې 514 تنو بزګرانو ته د جوارو اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز وسایل وویشل شول. د دې وزارت په خبره یادې کرنیزې کڅوړې هغو بېوزلو بزګرانو ته ورکړل شوې چې د اصلاح شویو تخمونو د اخیستلو توان نه درلود. د دوی په خبره په دغه کرنیزه کڅوړه کې شپږ قلمتو کې د جوارو اصلاح شوي تخمونه، بیلچه، پنجکش، تسکوره، تور او سپین کیمیاوي سرې شامل دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به یادو بزګرانو ته د څارویو لپاره دانه، کنجاړه او بوس او د چنجیو ضد درمل هم ورکړل شي. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 55 پوله، یو ایرو 90 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغاني 30 پوله، یو سودریال 30 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 20 پوله، زر هندي کلدار 1040 افغاني او زر پاکستاني کالدار 402 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
د پرونی په دې برخه کې به نو واورې چې د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه شوي چې له امله یې د پلور او پیر په مهال دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شبر ته به غوښ شو.
ایرو ایشا ریو خبرونه لیکي د طالبانو له لوري د جمهوریت نظام تر نسکوري دورا ورسته میاشت تیر شوي، خو د افغانستان وضعیت لا هم نه څرګند دی نه د ډاډ وړ. د خبرونې په باور طالبان د تیر حکومت په پرتله هم په کور دننه له نورو افغانانو سره هم له نړیوالو سره بل ډول چلند کوي. ایرو ایشا ریو پیالي کې بیلابیلو سیمه ییزو لوبغاړو د خپلو ګټو له مخې په ښکاره او پټه طالبانو ته لاس ورکړی دی، او په دې ډول ناپیژندل شوي طالبان اوس د یو سیاسي پیاوړي بنسټ په توګه راڅرګند شوي دي. د خبرونې په وینا وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره په افغانستان کې لوبغاړي، ګټې او ستراتیژۍ بدلې شوې. د خبرونې په باور له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د سیمې هیوادونه هر یو غواړي چې دا تشه په خپله ګټه ډکه کړي. د خبرونې په نظر چین په افغانستان کې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په دغه هیواد کې خپلې دلچسپۍ لري. هند بیا په خپله بودیجه کې له افغانستان سره مرستې ځانګړې کړې دي. ایرو ایشا ریو لیکي هند چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده، که چېرته له افغانستان سره خپل تاریخي روابط ونه ساتي دا پانګونې له خطر سره مخامخې شي. د اسرن آی پونم یو خبرونه بیا د افغانستان دننه له مدني فعالانو او د بیان د ازادۍ له پلویانو سره د طالبانو پر چلند لیکنه خبره کړې ده چې په پیل کې د یوټیوب د نیول شوي فعال اجمل حقیقي قضیه ته اشاره کړې ده. ولیکي په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خبره شوې ده چې پکې اجمل حقیقي د طالبانو له لوري شکنجه شوې ده. اجمل حقیقي اسلام ته د توهین په تور نشته میاشت مخکې طالبانو ویلو د د یوټیوب یو ملګری غلام سخی چې ویل کیږي عصبي ستونزه لرله په ټوکه یو ویډیو خپره کړې و او په خپل اجمل حقيقي د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته په یوټیوب کې بخښنه وغوښته او وی ویل چې د مسلمان دی او هیڅ کله به داسې څه ونه کړي چې خدای مکړه اسلام ته پکې توهین شوی وي. د اجمل حقيقي د دې اعتراف او بخښنې تر خپرېدو وروسته هغه زندان شو. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې اجمل حقيقي او د دې ملګري دي سمدستي خوشي کړي.
د ننګرهار یو شمېر رسیدونکو وايي افغاني بانک نوټونه ډېر زړه شوي چې لامل دوی د پلور او پیر په محل غنستون سره مخ کیږي. دوی د افغانستان بانک له چارواکو غواړي چې یو حل لار ورته پیدا کړي، خو په ختیځ کې د افغانستان بانک چارواکو وایي د زړو افغانیو د چلښت طرحې جوړ کړي او ټول خصوصي بانکونو صرفانو او متشبثینو ته لیږل چې له مخې به هغه ټول زړه بانک نوټونه د چلښت وړ وي چې تر دې وړاندې بانکونو نه اخیستل. نور د ازادي رادیو د اس ام ایس خبريال په دې رپورټ کې
د تیر اوګدو کلونو رئیس پننګرار کې اکثره واړه بنګ نوټونه لکه سلګون، پنځوسګون، شلګون او لسګون لاس په لاس کېږي چې کاغذي سولیدلې رنگي کم رنگ شوي او زیزه پلستر شوي وي. د ننګرار اوسیدونکو وایي چې اکثر وخت د پیر او پلور پر مهال د زړو بنګ نوټونو پر سر ناندري رامنست کېږي. دوی وایي چې هټیوالو سره ناندري یوې خواته او کله چې له خصوصي بانکونو پیسې وباسي هغه یې زړه بنګ نوټونه ورکوي، خو کله چې دوی بانکونو ته زړه نوټونه وروړي هغه یې ترې ناخلي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي شفیق الله او نورګل مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دلته د بانک د لارې نه نور عام خلک مونږ ته زړې پیسې ډېرې زیاتې راوړي. زمونږ خو مشتریان دي، مونږ ترې نه قبله واخلو یا نه، خو چې مونږ بې په حوالو کې یا په همداسې چاته ورکړو نو مونږ بیا ورسره ډېر لاس او ګرېوان یو، ځکه مونږ سره پرې خلک ډېر جنجالونه کوي. بیا په بازار کې بېرته هغه پیسې نه چلېږي، بانک ته ځي، بانک یې نه اخلي او خلکو ته یې ورکوي چې هغوی د کمه کوي.
زړې زیاتې دي، هېڅوک دوکانداران یې ولرته هم نه اخلي، بېرته پسره ته بانکونه والا یې درکوي خو ته بیا ورکې نه اخلي. د نورو
بل لور ته په ختیځ کې د افغانستان بانک کارپوه تاج محمد تمکین وای د افغانستان بانک مرکزی دفتر د زړو بانک نوټونو د چلخ په موخه یو ترخه جوړ کړي او ټولو خصوصي بانکونو صرافانو او متشبثینو ته لیږلي چې لمخې هغه ټول زړه بانک نوټونه د چلن وړ دي چې په خوا بانکونو نه اخیستل او په بازارونو کې پرې راکړه ورکړه نه کېدله.
په دغه شکرونو کې چې د افغانستان بانک د مرکزی دفتر د ریاستي دفتر لخوا په ټویټر نشر ته سپارل شوی یا زورونو د فاتیرو تر لیږل شوی دي، په دې کې په ډیر واضحه توګه معلومیږي هغه بانک روټونه چې غیر مترقبه حوادثو له کبله شکل مکمل بدل شوی وي او یا هم څلوېښت سلنه نه کمه برخه تخریب شوی وي دغه په مندرسو کې راځي. علاوه له دې نه نور ټول بانک روټونه د چلښ وړ دي که غره بل ټیپ شوی وي یا د مثال
په ننګرهار کې د صرافانو اتحادیې غړی روح الله لالپوروال د افغانستان بانک له نوې طرحې نه خوښ دی. هغه وایي چې افغاني بانک نوټونه دي تر هغې د چلښت وړ وګرځي سو پورې چې نوي بانک نوټونه نوي چاپ شوي.
مو خوشاله کړی منه چې منګ او د خلکو مسکی او زمنګ او د خصوصي بانکونو مسکی د غشتونځ ډیره پراخه شوی او افغانستان بانک ډیر په ځای د مواجهد او دقیق قدم واغسته او دغه هغه لوټنه چې بندرې شو د غیر قابل استفادي هغه لوټنه دغه کړ د پنخه کړو. نو په دې ارتباط منه د غشتونځ چې مخکې را منځ شو هغه حل شو د پټه کې ده.
په ختیځ کې د افغانستان بانک د مسولینو د معلوماتو لمخي اوسنی بانک نوټونه په 2021 کال د حامد کرزی د موقت حکومت پر مهال چاپ شوی ول چې د پخوانیو افغاني بانک نوټونو زر افغاني په لسو افغاني تبادله شوی وي. تر هغه وروسته د افغانستان بانک سوزلی نوی بانک نوټونه چاپ کړل، خو د تیر سو کلونو رئیس نوی افغاني بانک نوټونه ندي چاپ شوی او خلک په زړو افغاني راکړه ورکړه کوي.
د لوګر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د اباسیانو د دورې د نوموتی قومندان ابو مسلم خراسانی زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورغوي. ویل کېږي د ابو مسلم خراسانی زیارت د لوګر په بره کې برک ولسوالۍ کې دی. نور په دې رپورټ کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې دی د ابو مسلم خراسانی لرغونی زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1740 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی وو. د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ د سلوزیو کلی اوسیدونکي فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت ده، تقریبا 1150 کلونه شاوخوا به کیږي کنه، او دا چې دا بخید نړیدو په حالت کې ده، دا غوښتنم ده چې دا جوړ کی یو څه او هاته یو کې ده، څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده، نو غوښتنم ده چې دا جوړ کی نور ولاتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي، او دا په مغه زړه حالت باندې غوښتنم ده چې جوړ کی.
د یاد سیم یو بل اوسیدونکو محمد افضل وای خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړول لوی وسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دومره ساتل چې خراب شوی لوڅ کړی نه دا یو نور خراب شوی نه دا، نو په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتل، نو وزارت هم دا غته چې تکمیل کوم ان شاء الله کار په وکړ. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثر لري.
د لوګر د برک برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونو کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل، او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د شي خزینه به راتللی سي، پنځه مانه څلور مانه وړه به راوړل، دلته به پتیرې پخولي، ارغستلي به پخول، وریځې به پخولي، خلک به هم راتلل، ختمونه به کول. اوس هغه شیان بیخي نشته، د زیارت رنګ نور کړه فقط هم د خلک تو سپینګری لار ارجونه به سپینګری اتله، خلک به اتله، مریضون به اتله، دلته به کول چې تیور کبته وسغه شون میخینست.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري، خو نیوکه کوي چې په تیر دوه لسیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
او مونږه وزارت نه پیشنهاد کړی دا یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي، او ټولې تلوګر تاریخي آبادې د خشي کوم باستانې سیمې چې دي دا ټولې ثبت کې راجستري کې، او امید ان شاء الله چې د لوګر د ابو مسلم خراساني دي تاریخي آبادې تر څنګ موږ نورې تاریخي آبادې هم څنګه چې لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دی وی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنۍ دو کې زیاته ونډه درلوده، د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه وو. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
ازادي رادیو اوري او سم ستاسو څو پیغامونه
تزاگی له حق اکثر له نمرات نه سره جوړ سره مسل سره فاری کې نه आवाज سره مسولین ورسره چې دلته په ناصر جوړ نو سوالی کې یو شوانځي نه سره دلته مو ته شوانځي جوړ کې مور بچ خپل د افغانستان راتلون کې په خپل جوړ کړو.
د دې تلل کنه هر ولته مې وند ول فلي دا پیغام رردم دلته تیل ډیر ګران دی، بس لور ته افغاني په اصول ول سوالین ډیزل دی، بس لور ته افغاني پټلور دی، نو دا طالبان ډیر غټ تر پاجی نه شي په ګمرکات کې په خو الله سب غني دا شرب غني په وخت وځم زیش ته وانه دی. نو زما شهرون ته دا هله کوم چې دې دا ور پکښه ده کې دا غل سب غني تر پکښه ده کې دا بسنه کې نو دا ولس ډیر سړی دی، چیل نس رنی والا یې ارتیانس خوران پر کاله و سکسر خلک زوینه مفر پشوزی دا کې دا ډیر لږ زګه یو سات مزال پر پشو کې موږ د مرګات پنځه دي کې ولس دي کې مزال نه خوته هغه دا چې تیل نه لري تیل ګران رنی وانه خوران په دوه نیم سو کال دی په کال دور یو لښته
کیار صاحب هم د کندهار څخه دا پیغام پرېږدم د ازادي رادیو ته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم. لکه څرنګه چې دا شر کال دا واکسین کور په کور ګرځېدی، نو و هر کوچنی و و هر ماشوم ته به په کور کې واکسین ورلګوي، نو اوس چې اسلامي امارات راغلی دی بنجیز کور په کور لګولې دی، نو ژغ په مسجد کې وکی و کوچنیان راولي، انو هغه څوک دا ژغ واوري څوک نه واوري، نو دغه اسلامي امارات چې دغه اعلان کړ دي چې راغلي دي بیا موږ کښنانو ته واکسین نه دی ورلګولی، هغه رقم چې بیرته سي چې کور په کور ګرځي و هر کښنی ته واکسین ورکول کیږي، هغه به ډیره ښه طریقه یې اومبه خلک په کار بدلی، اومبه دا هر ماشوم د پاره واکسین په کور کې ورکول کیږي، او دا هر رقم چې ولاکه مدروسه پر ورکړی دي.
د کشمن ترخیلیم د کابل ولایت نه
البته د ازادي راډیو نه لارې نه د اسلامي امارات له چارواکو نه هیله کوم چې په کابل ولایت کې زیاتره کسانو دغه د رومي بانجانو پالیزونه کړي دي او اوس دلته بانجان رومي بازار ډیر خراب ده او په ټولو هغه کوم دیقانان چې دي هغه خپل حاصلات ور باندې اوس تاوان دي. اوس که موږ او تاسې وګورو په دې وروستیو کې اوبو سره هم ډېر هېوادوال د موږ مخامخ دي، د اوبو نشتون سره اوبه البته نشته او تیل هم قیمته دي. او اوس بیرته ترکاری ته ګوري، د موږ د کابل د خلکو د افغانستان د خلکو هغه دغه ترکاري ډېر ارزانه ده. د اسلامي امارت نه هیله کوم چې دغه د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي او دغه ترکاري د افغانستان د خلکو باید سي ایف او میل نشي خراب نشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي رادیو د نور بس د ځانګړي خبرونه مه هېروي. خو یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. سبا د افغانستان په اړه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو دوه ورځنی کنفرانس جوړیږي. د راپورونو له مخې دې کنفرانس د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. په دغه کنفرانس کې به چې د افغانستان د اقتصادي او امنیتي ودې په نوم جوړیږي، د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي وروسته سیلابونو خلکو ته درنه ځانی او مالی زیانونه اړولي. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله رائے د ازادي راډیو ته وویل دغه سیلابونو په نتیجه کې چې تیره ورځ د دې ولایت په جلریز نرخ او چکولو سوالی کې راوتلي 12 تنه لا درکړي. ډیرې کرنیزې ځمکې تخریب شوې او یو شمېر لارې بندې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې وروسته سیلابونو هم خلکو ته ځانی او مالی زیانونه اړولي دي. چارواکي وایي دوه سخت دریځي فلسطینیان نن د اسرائیل د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شول. په دغه پیښه کې چې د فلسطین په نابلوس ښار کې رامنځته شوي شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي خفیه پولیسو په دې ښار کې پر یو کور چاپه وهلي وه او غوښتل چې دغه سخت دریځي ونیسي. د فلسطین د فتح الاقصی شهیدانو لوا په نوم ډلې د خپلو دو غړو وژل کېدل تایید کړي دي. چین د خپل فضایي درې موډله اډې د نسبولو د چارو د بشپړولو په ترڅ کې دې اډې دوهمه فضایي بیړۍ هم وتوغوله. پیکنګ هلمند چې د خپل فضایي اډې کار به روان کال تر پای بشپړ کړي. چین دغه نوې درويشتونه لابراتواري بیړۍ نن د هینان په ټاپو کې د وینچانګ له فضایي مرکز څخه وتوغوله. چین د 2019 کال په اپریل کې دغه فضایي اډې کار د لومړی فضایي بیړۍ په توغولو سره پیل کړي چې بشپړېدلې فضا ته د فضانوردانو او کارګوي ولوسو بیړیو توغولو ته اړتیا لري.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي. زمالالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن درې سو ورځې پورا سوی چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ شونځي تړلې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یو بدنومه هیواد بدل شوی دی. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د افغانستان په یو شمیر محدودو شهرونو کې د سیمه ییزو مشرانو په ډیر فشار له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شذو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي رادیو ته ویل چې له تیرو درې سو ورځو راهیسې د افغان جنو پر وړاندې د شونځیو تړل ناهیلي کوونکی اقدام دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په وینا طالبانو د نجونو پر مخ شونځي یوازې د جنسیتي تبعیض لقبل تړلې دي. که څه هم طالبانو د شونځیو د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پښتنې ته ځواب کړي، خو مخکې ویلي وو چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نن د نور بس د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤوله تورپیکی آریان او د شذو د حقوقو فعاله سونیا منګل ملمنی دي. له دوی سره به خبرې کوو. دوی لمر سره د تلیفون لاله لاري وصل سوي دي. شرغلاست تر توایم لمړی پښتنه به سونیا منګل لتاس خوکم تاسې د بشري حقوقو د څار سازمان هغه راپور به لیدلې وی چې وای د انجونو پر وړاندې باندې طالبانو یوازې د جنسيتي تبعیض لکبله شونځ تړلې دي. تاسې له دې راپور سره موافق یاست؟
کوم ټوله اوریدونکو ته وړاندې کوم لمند تاسو ټوله جوړ روغ اوسئ. د نن ورځ بس یعنی ډېر په زړه پورې بس دی او موږ باید د دې بس په اړه ډېرې خبرې ولرو، خبرې اترې وکړو، ځکه چې دا ډېره مهمه موضوع ده. څرنګه چې تاسو مخکې ویل چې 300 ورځې کیږي چې په افغانستان بخصوص په مرکز کې ښوونځي بند شوي چې د نجونو په مخ او اجازه نور کې چې دی خپل درس او تعلیم ته اجازه ورکړي او زده کړه وکړي. څرنګه چې موږ واورید د دوی ورځ کې په سوشل میډیا کې، فیسبوک کې یا ټویټر کې ډېر پوسټونه شي و چې دی اجازه ورکړي د چې انجونی ولارسي مکتب ته پنځ شنبه په ورځ به د دې شونځي خلاص دي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. اما پرون ماښام بیرته موږ بعضي دا مکتوبونه ولید چې پښکې کلیکلی و چې نه دا یعنی اوسه پوری رسمي سوی نه دی، دا خبره رسمي سوی نه ده. مزاریانه دې ته یم چې یعنی کوم مشکل دی لري په دې کې، دې کوم مشکل ویني چې دې اجازه نور کې څه ویر لري او دا بعضی سوالونه چې زموږ سره زموږ په ذهن زموږ په زړه کې دي چې دې باید موږ ته جواب راکړي. بعضی ولایتو کې مو ښوونځي خلاص دي، انجنی مکتب ته ځي، اما په مرکز کې ښوونځي بند دي. دې سره پاره ویر لري، یعنی د دې په زړه کې کوم ویر سته چې دې اجازه نور کې. څنګه چې موږ وینو په تیر حکومت کې انجنی ډیر په اجازه تللې، یونیفورم ډیر منظم وو، ټول زموږ आवाज اوري، د رادیو د لارې زموږ आवाज اوري. که موږ نشته خبره وکړو دلته یعنی موږ به ملامت شو. اما اوس کل چې خبرې کوم زه فکر کوم چې دې ملامت شي، ځکه چې په تیر حکومت کې زموږ یونیفورم د انجنی یونیفورم تور رنگي وو، بهترین رنگ وو، منظم وو، منظمه تل او راتله. وربل دا مشکل یعنی زه په شونځي کې مشکلات نه وینم. د انجنیر په شونځي کې داول سیمس نیولې تر 12 پوري مدیره، سرمالیمه، مالیمانه، خاله، دا ټول شي زیوي. ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نور کې، هاي دی نه غواړي چې افغانستان پر مختګ وکړي، آیا دی د میرمنی دشمنان دي، آیا نه غواړي چې د افغانستان میرمنی یو ځای ته ورسیږي. نو کدل ته چیرې زموږ سره یو د اوس حکومت یو غړی ناسي، زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي چې څه مشکل دی. موږ ته ولې سجړګي کې کله چې جړګاوه موږ ته اجازه راي نه کړه چې موږ ورسو الته اشتراک وکړو، خبرې کو، کوم سوالونه چې موږ لرو دا هیڅ پښتنه کو هغه موږ ته جواب راکړي. دا خو اجازه را نه کړه. اما زه فکر کوم چې په هغه جړګي کې ایست د انجونو په هاړه خبرې سیوی هم لیدي. بعضی مشکلاتونه چې موږ په افغانستان کې په وینو دا یو ورځ نه، هر ورځ دا مشکلاتونه یې دا خبرې سته. اما دا په دې معنی نه ده چې موږ باید خپل موږ شاته کښینو، خپل مکتبونه بند سي، موږ به په کور کې ناسي، کارونه نسته، وظیفې نسته، درس نسته، تعلیم نسته، کار نسته. دغه شیزه چې وطن جوړي سم حکومت ستاسو په لاس کې درغلی وو، سم دم حکومت د دې په لاس کې درغلی وو. داسې نه دي چې دوی وایي چې ټول مکتبونه خراب دي، منتظر پات سي چې موږ مکتبونه سره ترمیم کو، سامي کو، به د انجونی راسي درس وایي. دا افغانستان چې کوغړی چې افغانستان پر مخته وګړي، اولین کار دا دی چې د شونځي د پاره د منجون د پاره شونځي خلاص کړي، د خپل درسو ته ادامه ورکړي. تقریبا دا دی یو کال پوره کیږي، دا گیست پاکست په میاش کې یو کال پوره کیږي چې انجونی مکتب ته نشي تللې، خپل د درس څخه محرومه پاتې دي. او مننه منګل سره کې دای سي برته پانتونونه بند سي.
بله زه برته تاسو سره ځم. مننه تاسو څخه. تورپیکی آریان سپ ته باورسم. آریان سپ تاسو د سونیا جان خبري واورېدلې، دوی ویل چې شته باید لاس پر لاس کښیننی او دوی کولای شي چې مبارزه وکړي په دې برخه کې او خپل حق تر لاسه کړي چې دغه د زده کړو حق دی. تاسو په څه نظر یاست چې شته څه ولای سي په دې برخه کې چې طالبان قانې کړی چې د دوی شونځي پرانیزي ورته ترش پژم ټولګي پورته؟
سلامونه تاسو ته. دی بس ملمنی غنواله تاوندارنګ د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د نن بعد د واس موضوع ډیره مهمه او عمده مسله ده، ځکه دا د انجونو د سرنوشت او حیات موضوع ده. او مخکې تاسو د خبر شوی راپور پاړه ویل چې تقریبا درې سوه ورځې کېږي چې د نجونو ښوونځي تړلي دي، او دا په نړۍ کې واقعا هم افغانستان لومړنی هیواد دی چې نجونې له تعلیم نه منع کړي دي، او دا له جنسیتي تبعیض نه بغیر بل هیڅ مسله نشي کېدلی، ځکه موږ په اوسني شرایطو کې داسې ستونزه نه لرو چې هغه د دې سبب شي چې نجونې د تقریبا یو کال ښوونځي ته نه ځي او ښوونځي د تړلي وي. د جنسیتي ستم او تبعیض مسله نه وي، نور هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لیدل کېږي. او د افغان نجونو یا د افغان مېرمنو د مبارزې او د تلاش په برخه کې باید وایم چې له یو اړخه خو موږ په یوې تړلې او په یوې سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې تر ډېره بریده پورې عامه افکار هم په ځینو سیمو کې دي ته په خورا ستونزو او مشکل سره آماده کېږي چې خپلې لوڼې خویندې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. او د دې تر څنګ کله چې افغانه ټولنه له داسې حکومت سره مخېږي چې حکومت په خپل ذات کې د نجونو له تعلیم سره د ښځو له دندو سره ستونزه لري، او حکومت یو تک جنسیتي حکومت دی، په راس کې نارینه دي او نارینه خپل نظریات خپل قوانین په ټولنې باندې تطبیقي، او په دې سره د ټولنې نیمه اړخ چې نجونې دي ښځې دي هغه فلجي او په کور کې نه وي، د زده کړو د تعلیم د کار مخه یې نیسي. نو دا د ښځو لپاره خورا ستونزمن کار ده چې له یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او عامه ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې د نجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د کار په برخه کې ستونزې ایجاد نه کړي، او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي چې هغوی هم د نجونو د تعلیم په برخه کې خورا خنډونه ایجادوي، او د خنډونو تر څنګ ښوونځي تړلي دي. نو دا د افغانو مېرمنو لپاره خورا ستونزمن مزل ده، او په شلو کلو کې چې کومو مېرمنو نجونو زده کړې کړي تعلیم حاصل کړی ده، دا په حقیقت کې د هغوی دنده ده چې په دې برخه کې کار وکړي، جدل وکړي، مبارزه وکړي. که څه هم د کابل سقوط نه را په دې خوا تر اوسه پورې ډېری ښځو لاریونونه وکړل او د خپلو د حقوقو لپاره جدل وکړ، خو تر کومه بریده چې موږ ګورو د له بده مرغه چې د لاریونونو یا د جدل او مبارزې خاص لاسته راوړنې نه درلودلې، ځکه چې موږ یو داسې حکومت سره مخستو چې د استبداد او اختناق فضا یې رامنځته کړې ده چې که څوک غږ پورته کړي نو هغه په شدیدترین شکل مجازات کېږي، په خاصه توګه مېرمنې ربړول کېږي، تختول کېږي، او په عامه اصطلاح اختطافېږي. هغه څوک چې د خپل حق لپاره جدل کوي حکومت ورسره د یو حکومت مسؤول په توګه جواب نه ورکوي، د هغې ستونزو ته رسیدګي نه کوي، برعکس د یوې ډلې په توګه د یو جریان په توګه له وګړو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له ولس سره په طرف کې قرار لري، حال دا چې دوی د ولس ستونزې باید حل کړي، دوی باید ولس سره مرسته وکړي، دوی باید ولس ته خدمات راکړي. په اوس وخت کې کمې لوستې مېرمنې چې دي تر ډېره بریده دوی آنلاین صنفونو ته مخه کړې ده، او تر ډېره بریده یې د پټو ښوونځیو په جوړولو باندې لاس پورې کړی ده، او همدارنګه پټ ټولګي جوړ کړي دي. چې زه په خپل ذات کې د افغانو مېرمنو دا هڅې ستایم، او دا یو مثبت ګام بولم په دې برخه کې، او دا د تعلیم په برخه کې او د خپل حقوقو برخه کې د مبارزې یو بنسټیز او عمده ګام بلل کېدلی شي. او افغان مېرمنې د دې تر څنګ چې له طالبانو سره جدل کوي او له سنتي ټولنې سره مخ دي، نو د پټو ټولګیو په جوړولو سره، د آنلاین ټولګیو په جوړولو سره تر یو حده کولی شي چې دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي، او دغه د تعلیم کوم جریان چې په څه وایي ده یا په ټپه درېدلی ده، دا لا اقل یو څه په حرکت راولي.
د بشري حقوقو د څار سازمان چې خپل تازه راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې دوی د یو شمېر شوزو سره خبري هم کړې دي. د دغه شوزو سره په دې اړه خبري کړې دي چې کدوې تعلیم یافته نه وای، دوی شونځي نه وای لوستي، دوی ژوند به څومره تغییر وای د اوس پرتله. تاسو په نظر یو شزه ک تعلیم یې نه وی کړی، د هغې ژوند د هغې شد سره چې تعلیم یې کړی وي یا زده کړې کړې وي څومره فرق کوي؟ تاسو په خپل ک خپل مثال مشترکی
مش په شل کال کې چې خپل زما خپل په یادېږي، مش په اسانه توګه باندې مش درس نه دی ویلي. هغه وخت هم د افغانستان شرایط سم نه و چې مش درس ویل، کله به انفجار و، کله به غلای وي، کله به په مخ تیزه پاشیدل و، کله به اختطافونه و، دا ټول مو شاهدان یو د حال. اما بیا هم مش لاړو درس مو ویل. اول زه خپل
خپل د پکتیا ولایت يم زه د وکیلیم ماته د درس اجازه نه و چې زوار سم زه درس و ما ډیر په مشکلات باندې خپل ځان ورسو پر ډیر مشکلات باندې ما انجنیری رشته خلاص کړله اخیری کال می و خلاص می کی درس می ویل امدد د ټول خبرې می واوریدل به اطراف کې بعض میرمن ست چې څوک چې درس وای اغه داس فکر کی چې تعلیم یافته انجنی ډیر خدای نه خواسته بدیدی دې مفکوره اوس مش مفکوره ډیر فرق لري یعنی ما په ټول جنجالونه خبرې د دوستانو خبرې د خپلوانو خبرې د کلی خبرې یوې خواته پریږدول زه په شل کال په کابل ته راغلم دلته موږ خپل درس ویل کله به انفجار اوس مکتب کې کله به په مخ تیزه پاشي دي کله به اختطافي دلو په دا مشکلات سره موږ خپل ځان په شل کال کې دا ول سم سنول تر پانتون پر خپل ځان ورسوي تر ماستری پر مزان ورسوي چې موږ اوس ماستری ته آماده یو چې موږ درس وایو نو اوس دفتن بیرته حکومت تبدیل سو طالبان راغله موږ بیرته په کور کې کښینستو او موږ نه خپل اوس موږ کم د شل کال زحمت وصل دي فقط یو اوس په دې معنی دي چې موږ فقط خط ویلې سو موږ نس کول خپل هیوا ته لپاره کار وکړو موږ کوشش کوي چې هیوا ته کار وکړو خپل خاورې ته کار وکړو خپل خلکو ته کار وکړو خپل ځان ته کار وکړو پرمختګ وکړو موږ د نور هیوادو د انجن څخه کمی لرو اغه چې کولای سي تر اسمانو وخیږي اغه کولای سي تر مریخ وخیږي موږ نس کول خپل هیوا خپل خاورې ته خدمت وکړو آیا موږ دا غي څخه کمی لرو موږ ټول ا دغه انجن په دشل کال کې درس ویلې دي د ټول ملالي جي زه دې ته ملالي وایم موږ په تاریخ کې ویلې و چې ملاله په جنگ ته ولاړه میوان په جنگ کې ولاړه شهید اسو زه اغه ملالو اما در اغه موږ ملالي یعنی زکه چې دا غي سره ورونه تر څنګ ولاړ و حمایت ولې موږ انجن خو یوازې موږ اته حمایتګر نه لرو اته څوک نه لرو چې موږ حواس واوري دوه څوک نسته چې وای چې موږ د شل کال تحصیل وکړي د څه لپاره تحصیل مو وکړي په تخته کې موږ شه دوی یا تحصیل مو وکړي چې یو کار وکړو خپل هیواد نوم پورته کو
دا چې د نجونو یو نسل له شونځي څخه پاتې سي د هغه هیواد څومره په زیان تمامېدلای سي په دې اړه که تاسو یو څه خبري وکړي
کچیر مو دې د تعلیم باسکو په خاصه توګه دې انجونو د تعلیم باسکو کله وړخه تعلیم یو مانوي ارزښت دی په سنې شرایط کې د انساني ټولنې له اساسي او بنسټونو ضرورتونو څخه دی او موږ د هیڅ ټولنې داسې بیلګه نه لرو چې هلته تعلیم په برخه کې خندونه ایجاد شي وي او خوندې تړل شي وي او د دې ترڅنګ چې تعلیم په مانوي ارزښت دی او په ټولنه کې خورا مهم اهمیت لري کچیر ته موږ انجونې لوستې شي میرمنې لوستې شي نو دا په دې معنا ده چې موږ به یو نسل روزلی یو نسل به لوستې کړی ځکه په هر انجلۍ هره پیغله په راتلونکي کې یوه مور ده او هره مور د یوې کوچنۍ ټولنې چې هغه کورنۍ ده د هغې رهبره ده او د هغې مسؤلیت په غاړه لري نو کله چې یوه لوستې میرمن یوه لوستې انجلۍ د یوې کوچنۍ ټولنې مسؤلیت پر غاړه ولري دا واضح خبره ده چې هغه کوچنۍ ټولنه باسواده او لوستې تربیه کوي او دې تر څنګ لوبل اړخه دی انجنونو لوست کېدل د پټوله کې دی خو لوست کېدل د ټولنې په اقتصاد کې خورا مهمه ورډښنه کول لري ځکه کله چې میرمنې لوست کېږي انجنونو درس وایي نو د ټولنې غنیم اړخ غنیم کاری ځواک چې په اوس وخت کې په کور کې نول شوی دی او په یو نه و د ټولنې نیم اړخ فل شوی دی نو هغه د ټولنې په اقتصاد کې ونډه اخلي او کاري ځواک په توګه د مملکت د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي او کچیر ته موږ د غنیم اړخ فلجو او د کاري ځواک په کور کې نو دا په دې معنی چې موږ به د خپل د ټولنې اقتصاد نیم اړخ فلج کړی او د ټولنې اقتصاد ته ډیر زیان رسولی کچیر ته موږ د یو لوست کورنۍ مثال ورکو چې هم د کورنۍ پلار دند لري لوست دی او هم تر څنګ یو مور دند لري او لوست دی دا علاوه دې چې دوی هغه کورنۍ خپل ښه تربیه کوي دواړه د یو د بل تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي او د کورنۍ اقتصاد په ټوله کې د مملکت په اقتصاد باندې خورا مهم تاثیر لري او د نړۍ یو مشهور فیلسوف وایي چې کچیر ته تاسو دی ټولنې پرمختګ ارزوي دی ټولنې ټولنیز پیشرفت او پرمختګ ارزوي نو تر ټولو مهم او ارزښتناک کار دا ده چې تاسو د هغې ټولنې د ښځو ټولنیز حالت وڅېړي چې ښځې په هغه ټولنه کې په څه وضعیت کې قرار لري نو دا د دې مقلې عمده برخه د ښځو د تعلیم مسله ده کچیر ته انجونی له تعلیم نه پاتې کیږي دغه وسنۍ نسل د افغانستان چې له شپږم ټولګي نه پورته خوندي کې دي دولسم کې دي لسم کې دي د لیسې دوره یا منځنۍ دوره ده نو کچیر ته دا نسل له تعلیم نه پاتې کیږي او د کړو مخې نیول کیږي نو دا به د موږ ټولنې لپاره خورا منفي عواقب ولري ځکه دا د دې سبب کیږي دغه پیغلې چې اوس په لیسې دوره کې دي د افغانستان د فرهنګ په اساس د کلتور په اساس او دا چې افغاني ټولنې او تړلې ټولنه ده او دل لپاره ډېر جدل پکار د چې عامه ذهنیتونه په عمومي ډول دي ته آماده شي چې په لورګانو باندې د پوهنتون تر کچې زده کړې وکړي نو دغه نسل چې موږ اوس د مکتب نه منع شوی دی ښوونځي بند شوي دي نو دا یو ډېر شدید خطر سره مخ ده ځکه چې دا انجونې که ښوونځي پرانستل شي او د انجونې مکتب خلاص نه کړي او همدارنګه پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي نو د دې ډېر احتمال شته ده چې دا لوستې انجونې بیلابیل کورنۍ د انجونې خپل واده کی او د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه کې چې دا به سبب دی دی شي چې دغه نسل چې کوم اوس تیار آماده ده دا به دی دی پیونه به دی تباهي بلور ته ولاړ شي ځکه چې د آماده نسل باید پونتون ته لاره پیدا کی لوړ زده کړی وي خو له بده مرغه چې تقریبا لس میاشتې شوې دي انجونې خوندې تړلې دي او افغان مېرمنې په ټوله کې افغان انجونې لیو تیر بد او نامعلوم سرنوشت سره مخ دي او دا د دې سبب کیږي چې کوم نسل چې موږ تیار لرو دا به قرباني کیږي موږ یو تیز ځل هم له بده مرغه افغانستان د دې وضعیت شاهد او دا رقم ترخی تجربه موږ لرو ډیر کسان د پیژنم چې د کورنۍ جګړو کې د جګړو لامل یا دا چې حکومت دی داسې ډلې په واک کې وو چې هغه وخت کې هم د ښځو کار او د ښځو تعلیم عیب ګڼل کېده او جرم ګڼل کېده هغه نسل مکمل قرباني شو زه داسې ډېرې مېرمنې اوس هم پېژنم چې د هغه وخت قرباني دي هغه وخت کې په ښوونځي کې وې او ښوونځی ته تللی نه شوې په پوهنتون کې وې د پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې شوې هغوی د کورنۍ لخوا واده شوې د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه شو میندې شوې او هغه تعلیمي مزل چې باید دوی کړی وو هغه زده کړې چې دوی باید ترلاسه کړي وو هغه ترلاسه نه کړلې ځینې ما تر خپلې تجربې شریکې کړي دي چې ډېرې ترخې تجربې دي هغه وخت لري خو نو موږ حتی دا دی موږ خواست دا د هیلم دا ده چې دغه نسل بیا قرباني نه شي دغه شل کاله چې دی ښځو لپاره کار وشو د انجونو د تعلیم لپاره عامه ذهنیتونه په کلیو بانډو کې آماده شول نو اوس چې هر څه آماده دي نو اوسني چارواکي باید دا چلند ونه کړي چې دغه نسل چې تیار آماده ده او دغه نسل چې باید دواړو زده کړو ته لار پیدا کړي د دوی مخه باید ډپ نه کړي او زه ویره له دې لرم چې دغه کوم ښوونځي چې تړل شوي دي تقریبا لس میاشتې یو کال شو چې ښوونځي دروازې بندې دي پوهنتونونه پرانیستې دي اما زه ویره له دې لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي او په دې توګه چې دا ښوونځي تړلې دي موږ په راتلونکي کال کې به د کانکور ګډونوال نه لرو هیڅ یو انجلۍ به له دولسمه نه فارغېږي او په کانکور کې به ګډون نه کوي او دا سبب دې کېږي چې هیڅ انجلۍ به پوهنتون ته لاره نه پیدا کوي او دغه شته محصلینې چې موږ دي دوی به درې کاله درس وایي څلور کاله به وي نهایت دوی به اووه کاله درس وایي وروسته له هغې به دوی فارغېږي یعنی معنا دا چې موږ هیڅ بله محصله به تازه نه لرو زه د دې ویره لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي او دا سبب دې نه شي چې موږ دغه کوم نسل چې روزل شوی دا کوم نسل چې ځوان ده او هیلې لري او باید زده کړې وکړي دوی محروم نشي او د دوی سرنوشت برباد نشي او د دوی سره سره که دا ځل دا تریخ تاریخ تکرار شي او د افغان نجونې دغه ځوان نسل له زده کړو نه منې شي او خنډونه ورته پیښ شي نو دا به سبب دې شي چې موږ به راتلونکي کې د دې ډېر بد عواقب تجربه کړو او ډېرې بدې پایلې به دا ولري ځکه افغانو مېرمنو په دې شلو کلو کې د روغت مزل کړای د تعلیم په برخه کې مبارزه شوی تلاش شوی جدل شوی ذهنیتونه آماده شوی لکه څنګه چې خور یادونه وکړه چې موږ په کلیو باندو کې پښتون منو حالات کې انجنیر زده کړی موږ د مرکزی ولایتونو یا د کابل مثال نشو ورکولای چې کابل کې په اسانه توګه کورنۍ دې ته تیارې وي چې لورګانې زده کړې وي اما په کلیو باندو کې دا خورا سوزمن کارو چې کورنۍ دې ته آماده شي چې یو انجلۍ سبق وایي ځکه موږ په ټولنه کې اوس هم د ذهنیتونو شته چې دا ورته جرم ښکاري دا ورته عیب ښکاري چې لورې درس وایي او د حکومتي چارواکو نه د من خواست ده د هیلم دا ده چې په دغه نسل د رحم وکړي او د ښځو دغه حق او اساسي حقوق د تر پښو لاندې کوي نه تعلیم د یو بشري ټولنې د هر انسان د هر بشر لومړنیو اساسي حقوقو څخه ده او زه ایران دې ته یم چې په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه دا رقم ته انسانان هم شته چې د انجونو د تعلیم مخه نیسي یوازې په دې دلیل چې دوی انجونې دي یواز په دې دلیل چې دوی په جنسیتي لحاظ باندې په عامه اصطلاح په دویم درجه کې دي او یو په یو نرواکې ټولنه کې د دوی غټول اساسي حقوق تر خپل شي ودي او له تعلیم نه هم منه شي ودي.
یو څو خبرې زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې وکړئ چې که تاسو په خپل اوس تعلیم یافته نه وای تاسو ژوند به څومره بیلو.
دا خو په دې برخه کې کچیر ته موږ د ښځو د خپلواکۍ خبره کوو، البته هغه خپل واقعي خپلواکي بعد چې موږ کوو نو هغه د ښځو له تعلیم سره ډېره جوخته او نېغه اړیکه لري، ځکه کچیر ته مېرمنې یا ښځې لوستې نه شي نو هغه واقعي خپلواکي بعد چې موږ کوو هغه چې په اقتصادي خپلواکۍ کې نغښته ده هغه کله ترلاسه کولی نه شي. او زه شخصاً په دې عقیده او باور یم چې د یوې مېرمنې یا د یوې نجلۍ واقعي خپلواکي هغه وخت کې ترلاسه کیږي او هغه ترې ګټه اخیستلی شي چې هغه لوستې وي او هغه په د اقتصاد په ډګر کې خپل موقعیت لري، خپل دریځ لري، ځکه د په بشري ټولنه کې اقتصاد د انسانانو په ټولنیز دریځ کې د ټولنیز دریځ په ټاکلو کې خورا مهم رول لري. او د ښځو برخه کې همدا مسله ده، که چېرته مېرمنې لوستې نه وي نو هغه واقعي ازادي چې موږ ترې بحث کوو او هغه واقعي ازادي چې باید ښځې ترې برخمنې اوسي هغه کرم ترې برخمنې کېدل نه شي. زه د یوې لوستې مېرمنې په توګه خپل د کورنۍ تجربې تاسو سره شریکوم. زه په یو لوستې کورنۍ کې لوی شوې یم چې د ما مور هم لوړې زده کړې درلودلې او د ما مور په دې برخه کې موږ لپاره یو ښه مثال کېدلې شي، ځکه چې د ما مور زموږ د ټولنې زموږ د کورنۍ په اقتصادي چارو کې خورا مهم رول اخیستی، رول لوبولی ده او زده کړې چې کړې دي نو تقریبا دا شل کاله دنده درلودله، په بېلابېلو دولتي او شخصي ارګانونو کې دنده ترسره کړې ده او تر کوم حده چې زه تجربه د خپل شخصي ژوند لرم د ما د مور دنده د موږ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز درلود او د ما د مور زده کړه او دنده د ما لپاره یو ښه بېلګه کېدلی شي. او کله چې زه د هغې تلاش مې لیده او د هغې رول مې په کورنۍ کې لیده نو په دې باور او عقیده کېدلم چې د تعلیم اصل اول د ټول انسانانو لپاره ضروري ده، خو زه شخصا په دې باور یم چې د ښځو لپاره نهایت ضرور ده، د نجونو لپاره حیاتی او بنسټیز موضوع ده د انجونو زده کړه. زه شخصا خپل زده کړې کړې دي د مسترې تر کچه زده کړې لرم او دنده مې هم تر سره کړې ده او دا چې دنده مې تر سره کړې او د کورنۍ په اقتصاد کې مې رول لوبولی ده او ونډه مې اخیستې ده، دا زه خپل شخصا دا تجربه لرم چې زه له یوې نالوستې مېرمنې سره ما موقعیت ډېر فرق لري، ځکه کومه نالوستې مېرمن چې د کوم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږي زه هم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږم، هره مېرمن مخامخېږي په نرواکې ټولنه کې، اما د ما په رابطه کې یا د هرې لوستې مېرمنې په رابطه کې دا موضوع فرق کوي او نالوستې مېرمنې سره، ځکه که یوه مېرمنه لوستې وي اول دا چې هغه په د علمیت او د پوهې په لحاظ باندې د هغه سطح ته د شعور رسیږي چې د نرواکې ټولنې تبعیض ته ستم ته غاړه نه ږدي او د دې تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې رول ادا کوي، نقش ادا کوي، ونډه اخلي. او کله چې یو څوک د کورنۍ په اقتصاد کې نقش اخلي نو دا واضح خبره ده چې د هغه کس په ټولنیز دریځ کې هم فرق راځي، توپیر راځي او هغه ستم چې د یو نالوستې مېرمنې په حق کې کېږي هغه د یوې لوستې مېرمنې په حق کې نه کېږي، ځکه یو لوستې مېرمن د دې ویره نه لري چې پلار یا ورور یا د ژوند ملګری په اصطلاح خاوند ورته ډوډۍ ورنکي، یو لوستې مېرمن خپله ډوډۍ خپله پیدا کولی شي او حتی کولی شي چې خپل د کورنۍ مسؤلیت په غاړه واخلي، خپل ماشومان روزي. موږ داسې ډېرې لوستې مېرمنې په دا شلو کالو کې کابل کې درلودلې اوس هم لرو چې دوی په بېلابېلو ارګانونو کې دندې درلودلې او د یوې مور په توګه یا د یوې خور په توګه د یوې مېرمنې په توګه د کورنۍ رهبري په غاړه درلودله. په داسې ډېرې لوستې مېرمنې پېژنم چې کونډې وي یا مېړونه نه بېلې شوې وي یا اصلا ودونه نه وکړي اما د کورنۍ ټولې چارې پر غاړه وي، ځکه چې هغوی لوستې وي، هغوی اقتصادي درآمد درلود، هغوی خپل اقتصادي خپلواکي درلودله. نو زه په دې باور یم چې د مال ژوند نه نیولی د ټولو لوستو مېرمنو تر زندگی پورې تعلیم ډېر مهم نقش لري او تعلیم علاوه له دې چې په علمي لحاظ باندې زموږ په ذهن کې تغییر راولي، د دې تر څنګ د ټولنې په اقتصاد کې، د کورنۍ په اقتصاد کې او د ښځو په رښتینې خپلواکۍ کې خورا مهم رول لري. او که چېرته مېرمنې لوستې نه وي، دنده ونه لري، خپلواکي اقتصادي خپلواکي ونه لري نو هغه خپلواکي چې واقعا یوې مېرمنې ته ښایي هغه کلم ترلاسه کولی نه شي. او نن سبا چې دا ښوونځي کم بند شوي دي او د ښځو د تعلیم مخه ډپ شوې ده، د چارواکو ویره هم همدې نه ده ځکه چې کچیرته مېرمنې لوستې وي، کچیرته مېرمنې خپل خپلواکي ولري، نو بیا هغوی دا تبعیض او دا کم ستم چې حق کې چېږي بیا د هغوی مقابل کې درېږي، جدل کوي، خپل حقوق ترلاسه کوي.
مننه ډېره زیاته ستاسو د وخت څخه تورپیکي آریان صاحب او سونیا منګل صاحب چې تاسو له موږ سره د نور بستې په خپرونه کې نن ګډون وکړ. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.